کل خوا دغه توغول شوی مزایل د لبنان په فضایی حریم تیر شوی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویان نن د سوریې دولتي آژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه، دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړئ بیا وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو نیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو یې زما همکاره فرشته غني مخته وړي.
فرشته غنی مو تاسې د مخکښي خزي پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزي کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. خزي هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخ ته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون دبليو اف پی موسسه او د سترو ادارو کې هم عملیات ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په ځینو هغو قضیو څېړنې کړي د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایتو کې دنده ترسره کړې، د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ول د هغې فعالیتونو په اړه به پوښتنې او ګرویګنې ترې ولرو او دا چې هلته یې فعالیتونه څومره مثمر او ګټور تماشوي دي. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی مرو ډیره مننه چې تم وخت راکړه. ورودان اغلی مرو په دې سره کې کپ دی وایي چې په هلمند کې اوس د خز وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت پر باید وایم چې نسبتا د دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې شوریا مسماده د شوز وضعیت شته، یعنی دلته څنګه زه د پسم خفارق ورکوي درې پونټونه خصوصي ستدي دولتي پونټونه ستدي انجینر کان په ګډه درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر شری په کارونو بوخت کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې، یعنی سهار وظیفه ته وزي او دا یو ښه بیګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمي کړي دي، تاسو لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
خبرې لږ په تو سیمو کې هم صدق کوي که هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتې ولسوالۍ؟
معلومه خبره ده چې په هلته ولسوالۍ کې چې امنی ده هلته مکتبونه تړل شوي دي، که هم یونس تر کوشش کړي یو څه ولسوالۍ کې ادا کړ د نجونو لپاره د پاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان متولي شي چې تدریس وکړي. خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله ولکه سنګین او زاد د ځایو د نجونو لپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مخامخ دي. عدد زوجات دلته ډېر زیات دي، یعنی د دې د اواز دي چې یو نه توشه دي ولې هغه باندې فخر کوي. او همدغه مواد چې د ښځو لپاره د تاریخوالي فضا راجلوي او ویلی شو چې په هغه ځایو کې دولتي قدرت نشته او شوان زيت الاساسي نلري روغتيا تلاس نلري نلري زو تاكار نلري نلري اتا دي شوان بلا بلا مشكلاتو مخامك دي
هلمان كي خزي مجرى لتدول تطري خوالي سرمخ كاغا شديد حالات راتو وي
شديد حالات شديد تطري خوالي سرمخ كيزي دير كتشني سن انجونو ديزي وبدير افسوس هو امش مولوي سايبان يا ديني ولما تنجد يو اتكالنا ولنا انجلي نكاتلي يعني نكاهم يو أهليت سن غوتي أغسن السل أهم ده نكاب أهليت كي يوفر أهليت كي شمي كيزي خود دلتا بلكل دوي دير زياد رواتي چه بكشي والي كي البتا زمان من دور همغا اسمي دي چه أمنيت نشتي خود بشار كي هم دا موضوع نشتا دي داسي ندر شار كي اسم موارد نشتا شار كي هم دزبون موارد تشته چې کوچنی دی نه دی وعده کوي ا په دې کې دوی د زوجات لري کوشش کوي برادرۍ ودونه وکړي
دا خصن د ولې مست شوې ستاس په نظر آیا حال تا غا پخنی نه وړه دود حاکم دی کنه د خلکو د سواد کچ چې د زکه د غړو سنځي له خز سره منست کیږي
دا د دوغان چې تاسو وشه په دې کې دخیل دي چې هم سواد او د پوهاوی کچه هم د صحیح پوهاوی کچه چاته دی څوک نه پوهېږي او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج یو نجلۍ والی کو دي او په کورنۍ کې دوی ازدواج وکړي او ودونه سونه زیانونه لري نجونو دپاره نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن ته هلمند کې تریاک کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیب کې ډېر دي نو دغه پیسې دپاره دوی بل پلان نه لري دوی د دې نه چې دوهم واده وکړي او کوچنۍ نجونې ځان ته وغواړي
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا شپږلس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی دغه دندې مو په کومو برخو کې دومره وخت کېږي چې په هلمند کې او دغه ډول ستونزو سره سروکار یا سبت کی په کمیشن کې
بلې ما ډېر وخت کې چې او خو بشر د تر سره کار کوم په خندار مې هم کار کړی د کابل کې مې هم لاس کاله کار کړی دا او تقریبا لور کاله کې چې من ولایت کې کار کوم بلې بلې ځای یو پېښې سره مش مقابل سی یو چې دا د چې ما بیا د ډېر زیات دون کې وچه ده دغه جملې څخه یو یو قضیه چې قندار ولایت کې وخت ما دنده درلوده د ښځو د حقوقو په څنګه کې چې یو سړی نه وته زموږ دفتر ته او یعنی ډېر سینې وو د خدای لیازې د خدای د کور لیازې تاسو وو چې زه خور باندې څه کارونه کوي او خپل جیبو لاس ورور او ډېر اوږده اوږده کوڅه ای وای تعالی د ما د خور کای د چیستلې نه یعنی ډیر غاته او سې و چې هغه پاتانه نه نه استل کی ما په خپل ان باندې ډیر دات خوای وکړه نفر حکومت ونی ولا او ما هیڅ وخت دی د نه ولې چې هغه ورور د خپل خور کوسې په دې را تر وړي
ډیر وخت په حق درو باندې انتقادونه کیږي نیو کیږي چې د بشر حقوقو لپاره کار کوي چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وي نه دی کړی اول دا ډول نیو کیږي نیو خره منست شي
زموږ خلکو نیو کې د دوی د به خبرې نه او نه هغه هینې کې دوی یو څه چې او ژر باور کوي کله نیو نو تاسو خپل د افغانان ژوند مقایسه وکړئ د شل کاله مخکې چې د وګړي حکومت راغلی و هغه وخت سره کوم ژوند و د جاده بسره د خرید فروش بازار بسره کوم و د خلکو وتل نه وتل هغه بیګه هغه وحشت هغه خلک چې د غذای څخه راغلی و د هغوی هغه ظاهري ویښتان او دغه کوم حالت کې ونه او اوس څونه تغییرات راغلي دي یعنی په دې تغیرات څنګه یو چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري رول لوبولي اصلاحات پرولې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسن د اول چې تشکیل شوی د هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادب او د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه ډیر دوستان لري دښمنان هم لري هر تو پاکستان هر ظلم هر غصب د حقوق بشر دښمن دي په دې خاطر چې حقوق بشر دوی رس وکړي دوی باندې هغه اسناد جوړوي مستند کوي د دې فساتونه نو د بشر په سیته منفي تبلیغات کوي
کرته وایي چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې د غلارې تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي یا هر هغه د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي
بل زموږ مرکزی دفتر یو استراتیژي پلان د نو کال پنځه کال نو وختونه د پاره جوړوي چې بیا کال اند دا استراتیژي پلان موږ یو به اخلو پلیو په مجموعي توګه د بشر د حقوقو خپلوا کمیسن په ټول ولایاتو کې او ساحاتو کې چې کوي چې هغه پنځه دفترونه دي چې یو په مرکز کې دي عمومي دفتر او سوان لسه په نورو ولایاتو کې او ساحوي دفترونه دي چې دوه درې ولایت د کنټرول لاندې څو ولایت باندې کار کوي یا مراقبت لري نو کله یو برخه د نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطيان د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې ده په کورنۍ کې قتل شوې ده او قاتل نه ده نیول شوی کوم جرمونه اجرا شوي دي مجرم په اصرار و په حکومت کې مخاور و هغه څوک نه دی ګرځېدلی نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي ټول هغه معلومات تل ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش هلته نظارتونه کوي او بل زموږ بل بخش دی د ماشومان د حقوقو د ساتنې بخش دی چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګن لري لکه روزنتون لکه اصلاح او تربیه مرکز ماشومان کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي هلته د ساتل کېږي نور په د یو کې په کارګر مرمنه دوی سره سره کولري چې کوم وخت د مشکلات سره مواجه کیږي یا دولت ورته توجه وکړي نه د دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کیږي ځای کیږي نو زموږ همکاران دلته مداخله کوي
بله ترنو ورزون
کوي حقونه غواړي او بل زموږ بس د شوزو د حقونو د ساتنې بس دي چې کوم خويند چې مشکلات شکایت لري یا هغه مسائل جندر او شورې ارتباط نشي په حکومت کې مثلا شزي باید تصمیم ګیري تر حد پورې په لوړ چوکۍ کې باید حضور ولري او د نارینه او تر څنګ باید رنګ امتیازات خبر خمن شي زموږ لوست خو نه لوست ته باید د کار زمينه خبر شي د دې په خپل استعداد او توانایي پورې نو هم د بل برخه د فلرون کې د پر حقونو د حمایت لپاره چې دوی به ټولنه سره نمبر خورځو لري شنو میاتي یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمينه پیدا کړي حقوق په وخت ورکړي دا مسایل دي او همدارنګه اوس وکړي اموتمن یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې دوی هغه وخت کوي تلفات پیش نه کی خلکو ته او هم دا خلکو سره په بد برخورد ونی کی او د خپل صلاحیت او خلاصخه غیر قانوني استفاده ونی کی همکاران د سم مرتبه وی ورکشاپونه ورکوي چې تاسو باید ملکی تلفات باندې ویږي ملکی خلکو ته نجات ورکړي د شمانه او شذو په ساتنه کې پالیاتونی کې تاسو خپل باید رول ملي دی وساتي او همدارنګه زموږ د ماته بخښ دې چې د پوهاوی برنامه دایروي ان په ناسکی ورکشاپ ده بیل بیل قشنون تا لکه ملکان تا ملیمین تا روشن فکر تا
در
طول در طول ناسکی تا ورکشاپ ندائره میره بانی
کده موضوعی چه پا هلمان که اکل چه ده خزا پرولان تا اتری خوالی را منسکیگی دا مهمه ده چه کنی قضی باید اولویت ولری او کنا هر سو چه قضیه اصلاحاتی و شکایت که کمیسیون تا به ها قضیه تی رسیدگی کیگی
خو لنه که مرخش کمیسیون ده نده چه یو نفر کرو که یو قضیه چه هر اقم قضیه مقراشی رس خبره که قضیه دیر جدی بی خوش دیر پی جدیت ادا بسی که او ورسر زمش همکاران در نویتا محکمیتا در غشته که بی قوانین تا گوری او قوانی مشوره ورکیه در قربانی تا چه تا در حق لره در حق لره در دی لره نو کولی سی چه خفر حق لره او دولت داد خواهدوی چه ولی در قضیه پیش است و ولی عملی نه ترکیزی او هم دارنگا بری قضیه دی چه میانگری چه ضرور لیدی اگه یه مشکلات ورطا پیش وی مجنه واری چه کورنی سر خدای نکرده جلات یا غسی اگه پا منکی جل جدی او قانی حقوقی معلومات ورطا برکوی او که دوی غشتنه وی سرنوالی تا یا دولتی مرجی تا معرفی که او که غشتنه این معرفی که
بلی دقیقه دول میجگری یا در سنز و حال فصل در طلاق و تفریق په پیښو کې رامنځته کېږي که نه نورې پیښې هم دي چې تاسې هغه حل کوئ او بیا وروسته ستونزه حل کېږي
اصلا طلاق تفریق د محکمې صلاحیت دی چې کله چې یو ښځه وغواړي چې د خپل خاوند څخه بېل شي باید محکمې ته ورسي هلته څلور مورد دي چې د هغه موارد یعنې که ضرر ورته رسېږي که نه فقه ورنه ورکوي که مرض لري که د غیابت لري خاوند دی نو قاضي په خپله په دغه موارده باندې پوهېږي امکان لري که دغه ښځه ثابت وکړي چې دغه ازدواج دی په نفع نه دی قاضي تفریق صادر کړي خو حقوق بشر هېڅکله دا کار نه کوي طلاق ورکي او نه صلاحیت لري او نه پېښي
بلې دغه ډول پېښې خو ثبتي تاسره او هغه کسان چې هغه ځي چې د تاوتریخوالي سره مخې خامه کمیسیون تر ازي ځکه په دېو کې داسې ډېرې قضیې د کمیسیون سره ثبت وي
بلې داسې ښځې راځي اصل کې په رښتیا هم که دوی باندې تاوتریخوالي وهل ټکول یا قتل ته رسول دا شیان منځګانې وي په خپله کوو مستند کوو منځګانې سره مالي ته ځو قضیه او که داسې موضوعات د جدایي وي د موږ بیا بل ارګان ته دولتي ارګانو ته معرفي کوو او د دولتي څخه غوښتنه کوو چې د قانون له مخې د دوی سره برابر وکړي
درنو اوریدونکو دغه خپرونه د ازادي راډیو په کابل سټډیو کې خپریږي او په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د تلیفون له لارې له ځان سره لرو هغه معروف که د کار څرنګوالي په اړه مو وایي آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي شیوه کومه شیوه چې تاسې مخته وړئ یا کومه تګلاره چې لرئ
بله خو کوي خو چې څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي یو څه درک ولري د محلي یا د ژوند حیاتي ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار
بله شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي کومو خنډونو سره مخ شوې یې
په ولایتو کې خو خامخا سړی بعضي وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلاتو سره ډېر زیات په تکلیف اوسو که شویم ده مش با برطرف کرده او تروس خو داده من بازه برسره کم
مدیره که تاسی وای چی داغ گواهونه ده کم طرف نکی یا قضیه چی تاسی تا راجکی گی ده هاگو مسئول کسان دی او کنا وصلوال مخالفین هم کلا گواه کی
عموماً قضیه که داخل کسان چی زورمندان می یاد دوی کم خپل خپلوان می بیا دوی تلفون که یو تعدید کلی چی گوره پا داغ موضوع بنده که تکار ملره ال تا خو مش وینو چی پا اگر شما باندې توثیق والی شوی دا یا مکتب تعدید شوی دا یا د کورنه شل شوی دا به برخه شوی دا یعنی واحد تکول پیش شوی دا خو دی خواهش کوي باید از موږ قومي موضوع دغه موضوع باندې تکار ملره د شخص بیرته ولیږي نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي موږ غواړو چې هر موضوع اگر قانوني په شکل حلو فسر کو او بیا که دی بیرت کورنه را دی کیجی را زیب سیوارا کیجی مجی و شه لوی تصمیم زنی آخلو او دا شد دور دور کو
بله کلا دست شوی کم میرمانی تست شکایت کردی رو سلاغ چور تزی شدید توتری خوالی سرم شوی
مکتا چی شکایت کردی دست نده شوی پدی خاطر چی مجد میرمانو شکایت پساتو ایس وقت نفشا کهو چاته ولو که دا غفت سی خوان دی راسی و بل سوک راسی چو باید دل تراغلی و مجنو ورتوائی چو باید راغلی با خون دو کلمه که دا ما بس مرکزی هلمند دو میرمنی چه خلاصش من او غی خپل کورو تلا دل اخپل کورونو کی وجل او وجل سن دا پخپل یو تاو تیرخوال دی اصل دی یعنی او غی کم جرم سر ترسوالی و ما بس که خپل بند تیر کرد باید چې نه وای وژل شوی
بله د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کیږي یا له هغه ځایه راوځي بیا یې ټولنه نه مني په تېره کورنۍ یې نه مني
بله دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني دا خو نارینه همداسې کار نه بعضې وخت سره ته ورسوي چې ما بس ورسیږي یا دوسیه ورته جوړه سي هغه ورته سي خو همدغه کورنۍ دي چې دغه ضمانت کوي ځکه خرڅوي پیسې ورته پیدا کوي خلک ورته پیدا کوي خلاصوي کوم انسانان دي فرشته خونې دي خو یو ګناه چې د دین پورته کېږي باید کورنۍ ومني او حق د دین دي چې ووژني
دست کوم ځای هم شته که دا میرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا کورنۍ ونه مني هغوی هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي تاسو د کومو نورو ادارو سره هماهنګي لرئ
بله د دغه موارد کې ډېر خبرې وکړو اوس یعنی ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او که یو کور اخلو انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې که یو د امن کور جوړوو او هغه ښځه چې ژوند یې په تعدید دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو بیا ورته وسپارو
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي
اوس نه دي فعال په قندار کې هلته اته نه دي فعال
تاسو د افغانستان بیلابیلو ولایتو ته سفرونه درلودلې دا سیمو اوریدلې دي چې اکثره ولایتو ته مسافر درلودلې دي کله ته وایي چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د ښځو وضعیت ښه دی او په کوم ولایت کې تاوتریخوالی ورسره ډېر کیږي
د سیمایل نسو چې مشخص په کوم ولایت هر ولایت خپل مشکلات لري او دغه د افغانستان دغه نوړې فرهنګ چې په ټول ولایت کې حاکم دی یعنی د تر بامیان نه نیولې تر پنجشیر نه نیولې چې دغه دواړه ولایتونه خو امن دي نه خو بیا هم دلته د ښځو پرته په تاوتریخوالې شته دی ښځې همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي او بیا نور ناامن ولایتونه کې د دې نه زیاته خو داسې ولایت نه شته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بیخي بهتر دی او هېڅ نه به تاوتریخوالی ورسره نه شته
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی یا نسبي اشراف ته او پرمختګ په کوم ولایت کې ډیر تر سترګو کیږي؟
نسبتا د ښه وضعیت شته پر ډیر لو شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښه وضعیت یعنی که ښه وګوري چې کار وکړي د خپل کور وځي ممانعت ورته نشته، څوک ورته نه وایي چې ولې ولر په بازي کورنۍ کې چې ولا امسایه کور ته تللی وي د شپې وایي واصل تکابل وي چې ولې تللی وي. بیا په ځغنه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایاتو کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي لکه پکتیا، لکه خوست او دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دي.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې کنه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو د پاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودل دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه کوي چې هلته میرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
اسپیشلمنت دا اوس ویلی سم چې دلته له نیکه مره سره چې تعلیم ته یعنی ډېرې ښځې ډېرې نجونې که څه هم د سنبلې په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې، نه راډیوګانې، تلویزیون، له مالي تلویزیون او راډیوګانې چې دي هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو شخ کوو چې تاسو خپل کوچنۍ نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی وضعیت ښه دی او اطرافونو ته یې که امنیت راسي او مکتبونه شروع سي هیلمن یم چې دې نه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسو دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي، ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې دي چې مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي نه یا نه دي. اما په تاسف سره بدبختۍ سره باید ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې چې دا یو غیر قانوني کار دی او باید اردو او کوم مثلا د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونی کی.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده حل تکار کړی دی، د ښځو پر مختار په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بلې، د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل کندهار او هلمند دواړه نام خدا اخیستلې دي، او دلته هر میرمن په خمک باندې بلد دي، هغه قندري دوزي چې ورته وایي هغه باندې که څه هم هغه ډېر مشکل کار هم دی، خو دلته حتی د دولسو دیارلسو کالو نجونو هم کولی شي دغه خامک وي، او ډېری ښځې د دغه خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي، او خرڅلاو ته کابل ښار ته او نورو غټ ښارونو ته د دوی د لاسي صنایع دي، او دوی خپله د بدن کالي د ځان کالي یعنی په خپله جوړوي، او ډېر با استعداد ښځې دي، ډېر پوه ښځې دي، ډېر خواریکښ ښځې دي د دواړو ولایتونو.
خو کله کله داسې شکایت تونه راورسیږي چې ګوکه هغه میرمن چې په استعداد لري په هلمند او کندهار کې اوسېږي د هغه تولید شوی محصولات په هغه بیا چې دوی ته ګټه ورسیږي نه پلورل کېږي، بازار نشته ورته، یا هم ځینې کسان یې ترې په کمه بیا اخلي او بیا په لوړه بیا په بهرنیو پیرودونکو پلوري.
دا خو د بازار خبره ده، ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو شهرو ته وړي، خامخا پرې ګټه کوي. نو ویلی شم چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي، داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته، او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي.
اغلی معروف کرته وای چې هلمند ته مو څنګه ورپیښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
بیا هلته یو اعلان بند شو، دفتر مرکزي کې هغه وخت د کابل کې مې کار کوله، اعلان وسو چې دفتر هلمند لپاره امکان اخیستل کېږي. نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمې ولیږل او په امکان کې مې ګډون وکړ. امکان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دې په ټولو کې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېر لوړې واستې هم کړې و نارینه، خو زما نمرې ټیکې او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېر زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل ما ته وي چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلی و وختې او زما خوښ وم، ما وی وزم بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امکان باندې په یو رقابت باندې ده هلمند دفتر مسئولیت می قبول کرد.
بله، غواړی هم دلته په هلمند کې پاتې شي کنه بیرته راځي مرکز ته او دلته دنده ترسره کوي؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
په همدې کمیسیون کې کنه دنده مو بدلوي؟
کمیسیون خو ډېر ښه ورګان دی، ډېر یعنی موږ ډېر عمر په کې تېر کړی دی او موږ ته معلوم دی چې د ډېر ورګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډېر ښه ورګان دی، خو که دلته وشو پرته فایده شو دغه ځای که بیا دا ځای نه امکان لري چې بل ځای ته ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړي دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لاس کاله شاوخوا لاس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې زه معلمه په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پته سر معلمه وم، هلته تقریبا 15 کاله سر معلمي وم، بیا د طالبانو په وخت کې WSP دا مینیټورینګ برنامه و چې د ښځو لپاره وومن بیکری دغه پروژه نومېدله چې د ښځو لپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخته ځې کول، په دې کې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کې شفخانه قندار کې یعنی میرویس شفخانه کې مې هم دنده ترسره کوله، همدلته جونی ته متوسط ویل دغه جونی ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کې مو تدریس کولو هغه مضمون وکپیا دی؟
بله، د ماشوم طب یا طب اطفال می تدریس کوله، یعنی زه په هغه کې په خپله هم هغه متخصص نه وم، خو چون کمبوت و نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپل مې هغه کتاب لوستله او د ماشومان په هکله یو څه معلومات مې ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکول.
بل د طالبان په وخت کې ډېرې ښځې وایي چې په کورونو کې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانه کړی چې چا ونه ګواښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کې سر معلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو، هغه آخري میاشتې معاش مو واخیستله، او ماج دومره و پاغه وخت چې په دی افغانان د کابل کې شمه پیاده هغه روز مله سودا شو او خلاص نو چې کورته اولاده ما مستسمی مونی ولې چې بیا ته داسې او زایت اولاد شو چې ما د پر دند نیم هم هم زما د خوان د پر نو چې کندرغ نو کندر شفخانه کې ما صحیح کورسونه په کابل کې لوستي او مخ کې البته چې ولاړم زه د نرس او قابله په توګه یو نیول ما مسخنتيان او مسخنتيان خيوني ولا مفاز داغه زما مهارتونه چې ولیدل او پوښ وچ ما په خوا تدریس هم کړی دی نو ما تر طب متوسط دغه ولایت سخپېشنات وچ چې زما سره وسدي وکړ د انجینر ضرورت لري چې ورته درس ورکړي یعنی هغه کالونه چې د نوې کندهار تر راغلی او ما خپل ټول درس په کابل کې په دری باندې ویلې او په پښتو ژبه په تدریس نه بلده وم نو یو وری ما په کور کې یو کتاب ویل بیا مې په پښتو ترجمه کول دا غوښمه نوټ لیکچر جوړول نوټ بیا مې شاګردان ته نوټ ورکول دا ډېر مشکلات ما ولیدل ها همدارنګه د کندهار په شهر کې ما چې کله د نوي حکومت راغله طالبان ولاره ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ او د شیزي سنټر چې یو وړیا سنټر و د شوزه د لپاره د انګلیش د زده کړو په خاطر دلته زه هغه وخت ځان می شامل کړ انګلیسي مې دلته زده کړل کمپیوټر مې دلته زده کړل او پس دا غنه ډیر مؤسسات سره لکه کډیټ دفتر و یو انټرنیشنل مؤسسه ده ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل مؤسسه ده په دا کوم مؤسسه کې مې کار وکړ او بل اخر حقوق بشر ته چننه وته یعنی حقوق بشر ته هم چې زره غلمه یعنی هغه دفتر او ځای مې نه ولیدل چې کوم ځای کې ده یو ګرځیدم بیا دوی وېچ ته کابل څخه مقرر کیږي ته بیا کابل ته ولاړم د دې دفتر مې پیدا کړ نه خلک وایي چې واسطه نوی نه مقرر کیږي نه زه په خپل هر وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلې په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوم نو شپاره کاله مخکې دفتر مرکزی ته ولاړم هلته امتحان رانه واخیستل سبا راسه د امتحان نتیجه دی چې راغلم ما ته نتیجه امتحان راکړله چې زه کامیابه وم او ما ته مکتوب راکړله دفتر صحوی قندار کې چې اول پلا مقرر شوم د شوز د ما باندې په بخش
بله
او پس دا هغه نه د کار کوم بیا د قندار نه کابل ته ولاړم لاس کاله کابل کې مې کار وکړ د کابل نه بیرته د هلمندي خویندو ورونو خدمت تر راغلم او حقوق بشر د هلمند ولایت کې کار کوم او ویل لرم کارونه چې زه کوم دوی زنه راضی وي او د هلمند د خلکو څخه زما هیله ده چې هر ځای چې د حقوق بشر نقص کیږي یا پر زموږ په ورونو پر خویند باندې تاوتریخواله تیری د دوی حق خوړل کیږي د دوی حق نقص کیږي حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي موږ ته خپل وسه پورې ډیر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بیرته ځنه هغه چا خوړلې ده دغه وګرځو او دولت وادار کو چې د دوی حقوق بیرته ورته یاد کړي
بله په افغاني کورنۍ کې ډېر کله د خزو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي ممانعتونه محدودیتونه زیات وځ کیږي تاسو کوی اې په کور کې کوم محدودیت درته نو وځ شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او پتیره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې وو
نل نه کوم مرحبا ته وایم چې مشکور نه یو ورونه انده کورنۍ و ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کې نه مده کړل له خوانې خدای دې وبخشي چې تکول یې ته لایق او همدارنګ پس دا غنه چې واده مې ته چې زما خوند یو افسر پولیس و هغه یو صحیح مشکلات په جنگونو کې ورته پیښ وو په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کوم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم نو دغه وخت رئیس مې کار کړی ده او بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خويندې ته مشکلات جوړوي دا دبر خلری یو خو زموږ خويندې د تحصیل په وخت خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي. بعضی فیشنونې دي او بعضی کارخونده بعضی دي او دا خیان دي چې اصلا دغه انجینې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي. که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي سر ټیټ واچوي مکتب ته ولاړ شي بېرته راشي نو کورنۍ هم مور هم د دې پلوي کولی شي. ډېر ځای موږ میندې ته وایي چې تل مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي. او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي بیا هغه کورنۍ پې فقر کېږي او ورته وایي چې مکتب ته مه ځه. خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بې حوصله کېږئ. دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایې چې موږ تا مکتب ته پرېږدو خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه خو د مکتب څخه یې مه وباسئ. که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجع شي او مکتب هم ویلی نه وي نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې خو ته اصطلاح نه لرې. مکتب ویل یعنی تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسه او مشکلات باندې برسه. نو انجونې نزما هیله داده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي. بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي بیا فیشن مشته لباس مشته هر څه شته دي.
بله که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته؟
او اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم او پس دغه نه نو معلمي دنده مې واخیستله او سر معلمي وکړه. هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم نو دلته مې ځان کم احساسوله. ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ. خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغه شوم اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوقو